سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښینه دوه بجې دي. نن پنجشنبه د کپ دوهمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موکې د دې سخت خبرونو ته د طالبانو سرپرست حکومت د پنجشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره یاده کړه چې د روم تړون کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې جنایي محکمې په تیره جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او یاده پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې له مخې تاسیس شوه او شاوخوا 125 غړي هیوادونه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د فبروري 28 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې د دوه تړون د لاسلیک له 15مې کلیزې سره سمون خوري په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه تازه راپور وړاندې کړي. دا شورا به د دوشنبه په ورځ د مارچ په 3مه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شویو فلسطیني سیمو، سودان او بیلاروس په ګډون په یو شمېر هیوادونو هم تمرکز وکړي. په جنوا کې د فبروري له 23 څخه تر 28 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړۍ ورځو کې به مهم بحثونه هم ترسره شي. یاد غونډه به د دې سازمان په مرکزی دفتر کې د 65 غړو هیوادونو په استازیتوب ترسره شي. د بشری حقوقو دوه سازمانونو په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په ترڅ کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشت دی او فرانسوي سازمان دی په ګډه د اعدام د مجازاتو پر وړاندې نومیږي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی، دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوري حکومت د خپل حکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 پرتله په 2024 کال کې د اعدامونو شمېر 18% زیات شوی وای دی چې په 2023 کال کې 1340 کسان اعدام شوي وو، خو په 2023 کال کې بیا 915 اعدام شوي دي. د راپور په اساس په اعدام شوي کې 10 کسان هم شامل دي. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د درندې واورې د ورېدو لامل د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و. نن سهار د 11 بجې یو ځل بیا د کوچنۍ او لوی مسافروړونکو موټرو لپاره پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس په یو اعلامیه کې لیکلي چې چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوې ده. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تګ راتګ تر ټولو مهمه او اصلي لار ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسولیت د بلوس بیلتون پالې ډلې په غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدماتو سره تړاو لري. د بریده د سې شنبه په شپه ناوخته په رخنینو سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لوی لار کې ودرو او وطن یې راکته کړل او په ډزو یې ووژل. د بلوس بیلتون پالې ډلې په یو بیان کې وویل چې د دوی جنگیالیو په بسونو برید وکړ او د پوځ وطن یې وژلې دي. خو ځای چارواکي د اداره د وی وی چې وژل شوی کسان ملکی وګړي وو چې امنیتي ځواکونو سره هیڅ تړاو نه درلود. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت نا وخت پر پوځ او امنیتي ځواکونو حمله د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دغه سي پیخي کې چې مسولیت یې یا د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په غاړه اخلي او یا هم د بلوچ بیلتون پالې د پاوس په نوم ډله په غاړه اخلي. او د چمپیانس ټرافي یا د اتلانو جام د یو ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او هندوستان لوبډلو ترمنځ لوبه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوه. د نننۍ لوبې په چا بنگلاديش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنگلاديش لوبډلې تر وسه پورې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره 24 رنزه یا منډې کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبې له استرالیا او انګلستان سره دي. اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربی اماراتو په کوربتوب تر سره کیږي. خبرونه اوریدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. وړاندې په خبرونه کې مایکروفون ستاسو خبرونه نشر ته چمتو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نوریاس نوری ام د مایکروفون ستاسو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی خبرې کوو. نړیوال بانک روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د طالبان تر کنټرول نه د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري او ناڅرګند پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کموالی او له پاکستان سره کمزوري سوداګریزي اړیکې د ځینو مهمو لاملونو په توګه یاد کړي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د دوامدار فقر، لوړه کچه بیکاري، محدودې سرچینې او د پیرېدلو کمزوري وړتیا په میلیونونو افغانان چې له مخې د کلونو جګړو او طبیعي پیښو له امله ځپل شوي نور هم لکړه او نو سره مخ کړی دی. د نړیوال بانک د راپور وروسته یو ارزونه ته په پام دی خبرونه کې بل تاسو واورو چې د ژوند لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له انسستون سره مخامخ یاست. د غواړي نو توکو د رانیولو وس لري چې د ژوند بقا لپاره ورته اړتیا ده. آیا اقتصادي بې ثباتي هغه څه چې نړیوال بانک په دې راپور کې یادونه کړې ستاسو اقتصاد هم کمزور کړی، او آیا کله هم اړ شوي یاست چې له نورو پیسې په پور واخلئ؟ پر دې موضوعاتو مو ډېر لیکلي او سپتي پیغامونه د واتساپ لارې راته پریښي دي. د خبرونه په جریان کې به درته ولولو او هم به درته خبر کړو. خو مستقیم را سره تماس ونیسئ او پر موضوع خبرې وکړئ. دغه راز مو د اقتصادي چارو یو پو وحید الله غازی خیل ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. څو شیبو کې به ښاغلی غازی خیل هم له موږ سره وصل شي. خو لومړی به د دو اوریدونکو نظرونه واورو چې د واتساپ شمیرې کې راته پریښي دي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو محترم او کارکوونکو اوریدونکو ته. راډیو کې ټول بروغ او جوړ یست. بعد باقي محترمو تاسو د ازادي راډیو واتساپ چینل باندې یو پوسټ کړی و، دا شمېره مو سره لیکلی و. مطلب تاسې لومړی خوراکي توکي کوم ستونزه سره مخ یاسته؟ محترم مدمر به درته ووایو زما په رقم به ډېر خلیږي چې په لا علاج زما قسم چې بیګا پیدا کړو د سبا ته هم وارخطا یې د سبا پیدا کړو بیګا ته وارخطا یې خدای له کومه بیې کوو. نه کوم کار شته، نه سم کوم کسب شته، نه کوم ژوند شته. هم بس که چا کوم کومک وکړو واوه کنه، نه کوم کار شته، نه کوم کسب قسم نشته. د ژوند لومړنی خوراکي توکي هغه خو بیخي په سختي سره برابري، ځکه چې پیسې نه یې هغه به سړی په څه برابر کړم. بیخي له غټو ستونزو سره مخ دي. ما په رقم باندې به ډېر داسې خلک تقریبا تکه څنګه چې ملل متحده کوم اټکل کوي چې مطلب 2.5 میلیونه او 3 میلیونه خلک په افغانستان کې له لومړي خوراکي توکو سره د خوندي کولو کوم توان نه لري. واقعیت هم دغه نو واقعیت هم څنګه لرو، ځکه چې دلته کوم کار نشته، کوم وظیفه چاته نه ورکول کېږي، چې کوم مولوی صاحبانو سره د شناخت نه یا د خپل خپلوان نه وظیفه چاته نه ورکول کېږي. مطلب باور موږ مخکې نن وايي کارونه مونږ کول، تذکری مو سبت نام کول، وساغې شي هم نشته. نو مریضي هم تر سر په سپورته دي. ولادي ما قسم یو نفر فامیل لرو په دې پورې حیران اس پروردګار سار به شیخرو.
السلام علیکم فجازدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. جنباس کوچه مده غزنی څخه. نو دا سي نړیوال بانک د افغانستان په اړه کوم راپور جوړ کړی دی؟ یعنی تاسو باور وکړئ چې دا تر ډیر اندازې پوری دا صحیح ده، ځکه چې موږ دلته یعنی اول به خپل اقتصادي وضعیت تر وایو، بیا به د خلکو چې دا موږ سره په اطرافو کې دي. تاسو باور وکړئ چې په کور کې زه ډېر سیاست لري ستنه یو هغه کې د ما خپل مزدوري 10,000 2,000 افغانۍ ده. دا نور درې څلور نفر لرو، دا ټول بیکاره دي، کار نه لري، دا کور یوازې زه چلوم. تاسو وګورئ د هر شي بس تاسو راواخلي، هر شی دونه ګران سوي دي چې یو سړی هم وسوله کلري. ولکه یې د وړو وسلرو، ولکه یې د کوچنیانو ته د کالو رن نیولو وسلرو، د هغو تیاریانو چې موږ وسو وکړو. نو ورځ په ورځ زموږ د اقتصادي وضعیت یعنی مخ په شیوه روان ده. دا اوس مو ګورو کال په کال مقرض درکی او تر قرض لاندې کیو. نو بنیادی خبره دا ده چې نړیوال سي څلور کال افغانان په اور کې سوځول، جنگ پرې تپلی و او نن راولاړېږي په افغانانو باندې، اقتصادي بندیزونه لګوي یا مرستې پرې بندوي. نو دا له افغانانو سره ظلم ده او له اسلامي مرستې هم دا غواړو چې له نړۍ سره داسې تعلقات ورکړي چې تر څو پورې هغه مرستې وکړي د افغانانو سره او زموږ سوداګري وده وکړي، تر څو پورې د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ وشي او بدلون پیدا کړي. دا زما نظر سره
د ازادي راډیو د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل هم را سره وصل شوی. غازی خیل څنګه پرونت خره خلاص؟
سلامونه، ډیره مننه کومه تاسو او باقی چې نا وخت وصل شوم.
هله کومه غازی خیل صاحب، د موږ د دو اوریدونکو خبرې به مو یو څه اوریدلې وي ګمانم.
دا ورستي اوریدونکو خبرې مینیمایي البته واوریدلې.
دواړو اوریدونکو په خپل خبرو کې ویل چې هغه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دی وضعیت په اختیار هم د ډیرو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، هغه د ډیرو لومړنیو اړتیاو د لومړنیو خوراکي موادو او نورو اړتیاو په پوره کولو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. یو اوریدونکو ویل چې ډیر وختونه شوي دي چې پیسې په پور کړي دي. غواړم چې ستاسو نظر واخلم او دغه راز البته په نړیوالو باندې هم یو انتقاد کړی چې څلوېښت کاله افغانستان په جګړه کې و. جګړه هم په یو ډول باندې د بهرنیو لخوا د دوی په وینا د ده په وینا تمویلېدله یا ورته لمن وهل کېدله، خو کله چې ووتل اوس یې په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي، مرستې بې بندوي، چې له دې سره هم د افغانستان ولس ډېر زیان ویني. غواړم چې ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم. مننه.
مننه. ښه، افغانستان خو د سینه د کې درې کاله کېږي یا څلور کاله کېږي د طالبانو راتګ سره د فقر سره مخ شوی دی. کله چې د ثور کودتا وشوله افغانستان له فقر سره ځکه مخ شو چې په نورو باندې اتکا وشوله. دلته یعنی بنیادي کارونه ونه شو، نه صنعت ته، نه تجارت ته، نه داسې اقتصادي زیرمې زیربناوې جوړې شولې. دا هغه وخت راهیسې خو چېرته هغه وخت کې نفوس لږ و او څه مرستې له بهر نه هم کېدلې. شوروي اتحاد هم ډېر زیات کومکونه کول. بیا دغه 2004 کال کې دغه یولس میلیارده ډالر چې هغوی دا کوله دا قرض یې خلاص کړ. کنه شوروي اتحاد هم ډاکټر نجیب ته ببر کارمل ته قرضونه ورکړي وو. افغانستان اوس ډېر بد حالات سره مخ دی. پر صورت باندې خو تېرو څو کلو کې خو وضعیت ځکه خراب دی چې څو علته لري. د یو ملک عاید د چین نه پیدا کیږي، هغه د سرمایه ګزارۍ نه، هغه د تجارت نه، هغه د صنعت نه چې فابریکې پکې جوړ شي، خلکو ته مصروفیت پیدا شي. متاسفانه افغانستان باندې بندیزونه دي. بانکي سیستم چې د پیسې نه ترانسفر کیږي، ترانزیکشن نه کیږي، راکړه ورکړه نه کیږي. نو یو تجار خو نشي کولای چې هغه په بوجي کې پیسې راوړي او نه اجازه لري چې دلته سرمایه گذاري وکړي. یو بل مسله د سرمایه گذاري لپاره خو قوانین دي چې قوانین وي، امنیت وي او هغه آزاد دلته سرمایه گذاري وکړي. نو تجارت وشي د گاونډیانو سره، له نور سره ګوري. تاسو چې کله زموږ د تازه میوو وختونه راورسیږي، پاکستان تعرفې چېږي کې، یا هلته تورخم کې مشکلات پیدا کی، سپین بولدک کې مشکلات پیدا شي، لاري وتړل شي، میوي خوسا شي، دا د خلکو ژوند د بزګرو د غور سره ډیر زیات خراب شي. یا هغه وخت چې دلته میوي ورسیږي، هلته لاري بندي شي، دا میوي دلته بیا په کور دننه باندې ارزښت خپل د لاسه ورکړي، ډیر ارزان دغه شي. دا نو د خلکو ژوند دلته اوس چې دی ډیر زیات خراب دی. تقریبا چې نړیوال بانک وایي له دې هم ډیر زیات خراب دی. اوس جمع او فرزن د محیط مشکلاتو سره خلک مخ ذکر سکرو د اخیستو وسه دوی نه درلودله. پلاستیکونه یې سوځول، دا یې محیط ډیر خراب کاو دی. صحیح وضعیت ډیر خراب دی. یوازې اقتصادي مشکلات نه دي، صحیح مشکلات هم دي. بیکاری ده، فقر دی. دا فوق العاده زه منم چې وضعیت ډیر زیات
مننه. خاص خیل صاحب، بیا هم خبرونه کې ډیر وخت لرو، په دې باندې به وغږیږو. اوریدونکو ته ډیر وخت ورکو. دغه راز د اوریدونکو لیکلي پیغامونه هم ډیر راغلي دي او سبتي هم. امین حیدری له زابل لیکلي دي چې زما نظر دا دی چې اقتصادي ستونزې په ټوله نړۍ کې شته، خو متاسفانه په افغانستان کې بیکاری ورسره بیا لا زیاته شوې. او د افغانستان حکومت دا هیله کوم چې د کار زمینه برابر کړي، ځوانانو لپاره کاري بوختیاوې برابر کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت کولای شي. فاروق همدرد به له خوست لیکلی دي چې بیکاری او اقتصادي وضعیت په ارتباط البته ویلي چې موږ نشو کولای چې اړین توکي وپیرو ځکه دلته بیکاری اوج ته رسېدلې، کار روزګار نشته، دندې نشته، وظیفې نشته. هغه لومړني اړین توکي چې کورنۍ ورته اړتیا لري قیمتونه یې ډېر د ډالر په لوړېدو سره لا پورته ختلي، او هغه څوک چې دلته کار او روزګار نه لري نشي کولای چې خوراکي او نور توکي وپیري، یوازې د ګزارې ژوند دی. ځینې نور اوریدونکو هم ورته شکایتونه کړي دي. هلمند دي اوریدونکو به واورو، بیا ورسته به تاسو ته درشو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوز محمد افغان يم د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولنه داسې خلک شخصا خپل ملي شورا ونور داسې خلک ډیر سچې ده پور سره مخسوی دي وړو څوی کې نه لري ډیر خلک چې بهر هیوادو ته ځي، خاص دغه اقتصادي وجې د نستیر څخه دوی ځي خارج دولتو.
قاضی خیل صاحب د دې اوریدونکي خبرې مو اوریدې، او لاغه مخکې د دو نورو چې لیکلي پیغامونه راسته ولیو، د دوی په څرګندونو کې مو څه وموندل؟
بالکل زه دې سره خو موافق یم. موافق ځکه یم چې حکومتونه خو ګوره ټولو خلکو ته وظیفې نشي ورکولی. حکومتونه زمینه مساعدۍ تجارت ته، صنعتکار ته، سرمایه گذار ته چې هغوی راشي سرمایه گذاري وکړي، تجارت وي له نورې دنیا سره، کاروبار وی، نو بیا خلکو ته زمینه مساعدېږي. اوس خو متاسفانه صنعتکار دلته سرمایه گذاري ډیره کمه کړې ده. ما وویل مخکې چې بانکي مشکلات شته. بله مسله چې لوی از منګه سوداګر ورسره مخ دي، د دوی او د سرمایه گذار او د پنګوال د صنعتکار د دوی پوهه ده چې دوی په مارکیټ باندې نه پوهیږي. فرضاً په افغانستان کې چې دوی فابریکه جوړوي، دوی ته په تاوان باندې تمامېږي. خام مواد دوی له بیرون نه راوړي، په دې باندې محصول مالیه دومره زیاتې چې هغه پوخ چې ډیر ارزانه دوی چې راوړي هغه خام مواد په دې بیه باندې. نو دغه یو شی دی چې دوی ته باید حکومتونه سبسایډي ورکړي. خو اوس خدای حکومت په بودیجه یا دغه د دې تقاضا کوي کنه چې سبسایډي ورته ورکړي. دا لږ مشکله ده په دې حالات کې. نو ځکه فقر او بیکاری دا زیاته شوې ده او خلک لار دا غوړه کړې ده چې بهر ته لاړ شي. هغه خپل څه پوهیږي، فامیلی څه پوهیږي چې دا د مرګ خطر دی، ولی خلک زی په دې غوڼي زیری دغه خطرونه قبلوي. نو دې کې شک نشته چې حکومتونه زمینی مساعدۍ حکومتونه ټول خلکو ته دندې نشي ورکولای. نو حکومت دونه ظرفیت لري په دې دنیا کې، په ټول دنیا کې به بیکاری وي، خو هغه کچه فرق لري، 70% فرق لري. فرض ساوت افریقا چې د هغه ډیره بیکاری په شپږ دیرش فیصده ده، یا دغه سینور هند کې مشتا، چین کې مشتا، هغه فیصدی پاکستان کې پرتن ډیره زیاته ده. خو څه فرق لري بیا له افغانستان سره؟
دا نړیوال بانک دی یو موضوع یادونه کړې ده چې البته د لاملونو په توګه وای ناڅرګند پالیسی د طالبان د حکومت لخوا دل تاسو چې سره غوټه کوي. آیا دا چې د طالبان حکومت نړیوال تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې، او دا چې افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګول شوی دي، مالی بندیزونه لګول شوی، او د افغانستان بانک هغه د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په بهر کې کنګل ده، آیا دا علت دی؟ او که خپل د طالبان حکومت هم نه پوهیږي چې اقتصاد سره څه وکړي؟
علتونه خوم دي چې پیسې بندې شوې دي. فرضاً د افغانستان د 9 میلیارډ ډالر سرمایه چې کنګل شوې ده، دا خو یوازې د حکومت پیسې هم نه دي کنه، دغه خود عامو خلکو پیسې هم دي. هغه دومره تاثیر کړی دی چې په خصوصي بانکونو کې د خلکو پیسې دي. خصوصي بانکونه هغه ته د افتی $200 ورکړي، یا کډیر زیاتې پیسې دي به $1,00,000 وباسي، دوی ورته $2,000 ورکړي. نو هغه څنګه په دې باندې کاروبار وکړي؟ او هغه څنګه وکړي؟ خصوصي سکتور یعنی دغه هغه فرضاً بانه دا کوي چې وروره پیسې بندې دي او موږ سره نشته دی. نو دا هم یو دغه دی. بله مسله دا ده چې تېر حکومت خو پالیسیانې شاید درلوده، امنیت خراب و، خلکو سرمایه ګذاري ځکه نه کوله چې امنیت خراب دی. اوس زه نه پوهېږم چې هغه قوانین تطبیق وړ دي که نه دي. که دوی خپل نوي قوانین جوړ کړي دي، نو کېدای شي اشاره دې ته هم وي.
بله مننه غازی خیل صاحب.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم سبا موسو تله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي زمو دا سده کې زمو په چلو شو وزاړم، اما هیڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
یو اوریدونکو له هرات ته یو پیغام را ته پریخه دا به مو اورو
مو ملا مو وینم انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده گزاره مو بیخ ډیره سخت ده ماداری وشم نه لرو دونی لږ مال لرو انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي گزاره مو دسی نه دسی مثلا گزاره مو ډیره سم گزاره ای کم گزاره ده د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي سیاسر مو یخ وهلي دي بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثل کېږي مکتب نه رامثل کېږي چې مثلا درس وایي الوکان نوره نفقه د عیاداري نه رامثل کېږي سم اولادونه مو کوچنیان دي نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي زندګي سخت راباندې تېرېږي نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره دا کوچنیانو دپاره دا سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري مستحق دي و کومک ده نیاز و کومک ده لري امسته برادران څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسې کومک وکړي او دپاره د دوی زندګي ور سمه کړي دا منطقه چې د ډېره لیرې منطقه ده د بیوان دی دی انا بخت ډېر سخت زندګي مو ده اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو انا هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درودلی انا داسې راتوراسو دې منطقې ته دلته یاره ته راړو انا په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا راړو دلته نو اوس گزاره کوو نو اوس مهاجرین شی نه لرو انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو
د یو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي غازی خیل صاحب د خبرو کې بیا هم هغه د کړهونو موضوع خو اوس یو بل اوریدونکو د واتس اپ لر وصل شوې دی دا به راوخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې لکم زی او خپل خبره وکړئ مهرباني
السلام علیکم عبدالنافع ما د پاکستان څخه می ټلیفون کړی دی یو لماجرین څخه ما
خبره منته خره خلاص پاکستان نه مو ټلیفون کړی دی او پاکستان کې هم لکه چې ګومانم په دې ورسته وکي په افغان کډوالو باندې پاکستانی چارواکو بد ورځ راوستي کې څنګه په تیر بیا په اسلام آباد او راولپنډ کې
بلې وو ډېر یو ناوړې وخت پر تیر راکانانو باندې بالخصوص په وسنۍ شرایط کې چې اخوا تام اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات کله څنګه چې تاسو خبر یاست
بله
او وز د دې بلې خاصه دلته بدبختانه چې یو خبر بل واوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو هغه کم پروګرام چې شروع کړی وو هغه پروګرام یې متړي نو تقریبا یو نیم میلیون افغانان چې په درې مختلف کټګوریو کې دي چې اول هغه پخوانی راغلي او وسنۍ چې کیسونه لري او عوام د دې د هدایت په اساس باندې راغلی و
او څو خبرونه مو چې تماس مو ل خبرونه سره نیولای چې مو څواړې چې خپل خبره مو کې مېربني
یو خو می دا غوښتنه و چې د هغه ملکونه چې وسه کم بشر دوستانه ویزی ورکولې مثلا کناډا او غوډي خپل پروګرامونه بند کړل استرالیا او هغه ډېر سلوک روان دي او یونیسیار د بل خاص اعلان وکړي چې هغه ماجرین کا کارتونه لري هغه د اسلام آباد څخه ووځي نو د زموږ دغه داري چې هدا کړی یو نړیوال سازمانونه انجوګانی او هغه ملکونه چې مهاجرین په زیرې نو د دې سره یو څه د دغه د پاره یو رای حل پیدا
مننه کور ودان چې د موضوع په ارتباط باندې موږ ازادي رادیو هم ډیر راپورونه ورکړي دي د غراز ځینې سازمانونو هم په دې ارتباط باندې خپل غږ اوچت کړی لکه د بخښنې نړیوال سازمان د غراز د بشري حقوقو د څار سازمان په دې هله چې د کډوالو لوی کمشنرۍ د غراز آی او ایم هم او په دې کې ښکیل دي کور ودان په دې هله چې تاسو غږ هم اوریدل شوی وي په تیر بیا مسول چارواکو دا تاسو سرګندونی اوریدلې وي دا چې اوس له پاکستان دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي په داخل د افغانستان کې چې وضعیت دا ډول دی آیا حکومت ورته آمادګي یا چمتووالی لري کنه کور ودان چې له پاکستان مر سره تماس ونیو بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه ده موضوع نن په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت دی روان اقتصادي وضعیت تر څه ده ستاسو په اقتصاد باندې یا په اقتصادي وضعیت اغیز کړی دی پر دې خبرې کوو ک ټلیفون را تکوي نو په همدې موضوع سره وغږیږي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
ازادي رادیو.com
ازادي راديو سلر وش ساعت
غازی خیل صاحب مخکې دې چې ستاسو نظر واورم یوې اوریدونکو هم راته غږیز پیغام پریښی دی د بوورو
زما چې ته وړه ګران سوي دی یوه بوجۍ په 2200 روپۍ ده په واسه مونه کېږي چې واخلو اوس دغه غوړي دی یو پتک په 1500 روپۍ دی بچکه په 1500 په 1500 د قدرت نه لرو واسه نه لرو کوم د ښځې مو سګرانه پسې دی اتمانه پسې دی اول خدای دې وو تاسو مشتره کومک وکاست زما چې چالو تاسو یې نه سربلی کې تاسو یې نه کانیا وکړي زما چې چالو په خدای دې د تور شپه په اسلام نور کې بيغمه ته و قرارې د منګو لږه وتن دي د
خاصه خیل صاحب هغه کورنۍ چې مرسته ډېرې اړې دي په دوی کې په تېره بیا د کندو رندو او هغه چې د خپل کور سرپرستی ورلغاړې ده دوی تل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایتونه کړي چې کله چې مرسته ویشل کیږي مرسته دوی ته سمې نه ویشل کیږي په دوی باندې لمرستو سره کوي دا یو موضوع چې کلونو کلونو رئیس هم د مرستو ویش کې هم ځینې وختونه هغه واسطه او هغه رول لري یو څوک باید څوک پیژني چې بل اخر تر مرستو پورې لاس ورسیږي همداسې نه ده
خبره ده چې تاسو په کابل کې اوسئ او ما دا شپې لیدلې دي متاسفانه د خلکو شمیر زیاته د غریبو د کندو د یتیمانو او د موسسې لخوا چې کوم کارتونه ورکول کیږي د غو تعداد کم دی ارزن لس کوره دی په لس کورو باندې د دوه کارت ورکوي نو هغه څنګه چلو کی هغه ملک ته کی هغه ځدانه نه دوم چې فساد باندې خپلوي باندې پالل کیږي دوستي باندې پالل کیږي دا باندې پالل کیږي ولی یو واقع دا دی چې د خلکو شمیر فوق العاده زیات دی او د مرستې تعداد کم دی نو ځکه الته خلک تور لګی چې یا ملک یا حکومت یا بل څه خپل کسان ته ورکو مونږ ته اعلان کړ ما ډیر د سی کسان لیدلې دي یعنی دا ز خپل د دې عیني شاهد ما چې د مرستو موسسات دومره مرسته خو نه کوي کنه هغه ډیر کم مرسته دي خو متاسفانه چې اوس خلک ډیر متضرر شو په دې وروستیو کې چې کله دا کومکونه بیا دا ډالر جیک شو نو یو صورتي نو خلکو دلته خو دا تجارانو متاسفانه ډیر ظالمان دي زه خپل مرخونه ډیر جیکړه او بیرته راحت نه کړی یعنی کراحت هم ډیر زیات راحت کړی دومره زیات نه پدې سال کې چې دوی په مخه دریا بیا دوا بیا کې یا نه هشته ته کې دوی هغه شی اخیستي وو په هغه وخت ډالر په دونه ولې دوی چې کله څلور ته تورس یو نه څپه مرخونه ذکر دا متاسفانه یو ظلم دی چې وشو
مننه بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه دا یو بل اوریدونکو کیمرا سره وصل دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه دا تاسو غږ خبريږي مهرباني ګومانم چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله تاسو مخکې غازی خیل صاحب بولې بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک ولکم زمو تماس نیولې
یار محمد یم د زابل ولایت د شاجل ولسوالۍ خبره کوم
بلی یار محمد خان خبرونه تکرار لا تاسو غږ خبريږي تاسو که پښتنه وکم تاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده د یار محمد خان سره مړی کپری شو لپاره صورت غازی خیل تاسو خپل سرګندونو کې مخکې دی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر ډیر زیات دی او دا د سینه ده چې دوی شمیر په کمیدو دی بلکې اټکلونه دي چې شمیر لا په زیاتېدو دی ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږ کال شاوخوا 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا هم د هیواد د نفوس تقریبا نږدې نیمایي برخه ده دغه وضعیت په پام مسول څوک دی که د سلندر وایو د افغانستان خلک دی ولست دی حکومت دی نړیواله ټولنه ده
لا ولست خو مسول نه دی ولست دی کی څه کولای چی څوک نه غواړي دی دی فقیر وی دی غریب وی دا خو ډیر غیرتی ولست دی غواړي کارو کی ژوند کی زندگی وکي خو چې کار نه وي څوک هغه د هر کور یا په هر پنځو کورو باندې خو یو کس د اروپا په ډیرو سختو لارو په میاشتو باندې خپل ژوند په خطر کې چې مرګ په سترګو باندې ویني ولې متاسفانه چې زی د غلار غوړه کوي ولست دي کې ګرام نه دی حکومتونه خطبا وظیفه د حکومتونو د ولسونو خیرازي ده ولسونو ته خدمت کول دي او د نړیوالې ټولنې مسولیت هم ده نړیوالې ټولنې مسولیت خو په دې باندې ده چې حکومت سره مشکل لري د خلکو سره خو نه لري کنه ته حکومت پر رسمیت نه پیژنو د افغانستان خلکو حق لري چې دوی ته باید مرستې ورسیږي اوس خو کله د بدرې کال کېږي د حکومت چې راغله د افغانستان په ملګرو ملتونو کې غړیتوب نه لري یا به پیسې نه ورکړي یا کمې پیسې چې سویس ته انتقال شوې ده د پیسو نه د افغانستان غړیتوب پیسې حقلیزیت ورکول کیږي خو افغانان خو حق لري دوی باید د سیاست یا د حکومت سیاستونو ښکار خونی شي کنه ولې متاسفانه دلته هغه افغانان چې په خارج کې اوسېږي هغه هم دې ته خوشحالېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوانه په افغانستان باندې مرستې بندېږي. ګوره دېنه خلک متضرره کېږي، حکومت خو هم کېږي درسته ده، خو دومره خو نه کېږي لکه څومره چې خلک کېږي. نو دلته د نړیوالې ټولنې مسؤلیت
د کوم افغان دی چې مثلا بهر کې اوسي او په دې باندې خوښېږي چې په افغانانو باندې یا په افغانستان باندې د بشري مرستې بندې شي؟
ګوره دا هیڅ لابي تر اوسه پورې نه ده شوې. دا خپله د دې شاهدي ورکوي چې دوی په دې باندې خوشحالېږي. پرون دا نن تاسو د ویانا په غونډه کې مو کته کنه چې هغوی ویلې چې دا مرستې ګوره مستقیما طالبانو ته ځي او مشر یې ویلې کنه، او دا تاسو دې باندې مدغه کېږي چې خلک متضرر کېږي، دا حکومت ته ځي چې بندې شولې، دا یعنې موږ هرکلی کوو. یعنی ما هدف دا دی چې سیاستونه، حکومتونه، اشخاص، سیاسي اعضا په خپل ځای، ولې دا سپورا یا بهر کې چې کوم افغانان میشتي که په امریکا کې دي که په اروپا کې، دوی باید لابیو کې، دوی باید لاریونو کې، او دوی باید دا افغانانو هغه وضعیت هغه انعکاس کړي او دا هغه نړیوالې سازمانونو ته وښيي چې وروره که تاسو د طالبانو سره، د دوی د حکومت سره، د دوی د پالیسیانو سره اختلاف نظر لرئ، د دې قرباني تاسو باید افغانان نه کړئ. ولې متاسفانه چې اوس په افغانانو باندې د مرستې چې بندېږي دا خو د دې قرباني کېږي. زمون څه ګناه ده؟ د دې ولس څه ګناه ده؟ ولس خو تېر وخت کې جمهوریت او ډیموکراسي هم ولسو، د هغې نه مخکې چې ته حکومت و د طالبانو هم ولسو. ولس خو په دې کې یعنی دغه نه لري، نقش نه لري کنه په راوستلو کې او بیرته ایسته کولو کې.
بله مننه غازی خیل صاحب، دې بس به بیا هم دوام ورکو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته. او اوس هم تاسو د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. نن په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی خبرې کوو. نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري. ځینو لاملونو یادونه هم کړې وه. د اقتصادي چارو پوه وحید الله غازی خیل هم زموږ میلمه دی او د غراز د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. د واتس اپ شمیره مو ده بیا هم اعلانوم 00420023008111. غازی خیل صاحب، تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه چې لابي هم ډیر مهم رول لري. فکر کوي چې کچې افغانان په بهر کې مثلا د همدې په هدف باندې خپل غږ اوچت کړي، نړیوال ټولنه فکر نه کوي چې نور ستړي شوي ده د افغانستان سره د مرستو په برخه کې یا د افغانستان په موضوع کې؟
کوریا افغانستان خو د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، د دنیا یو غړی هیواد دی. او دا جنگونه چې دي، دا جنگونه خو زموږ خپل نه دي کنه. خو کوم دنیا پرې دي، موږ خو دومره کم یو ذخایر او د مدنیات او د موقعیت زموږ دومره کړي چې افغانستان ک نور هیڅ مونږ کې د دې سیاحت لارې خپل ځان جوړولې او پرې خو په خو درولې چې مدنیات خو لا پرې ده چې دلته جګک دی، دلته میسي عینک دی، دلته لیتوین دی، دلته تیلاو دی، دلته تیل دی، دلته کاټ شان پریدا. یوازې د سیاحت نه افغانستان خپل قوم خو دنیا نه پریدي کنه، چې دنیا هم به قرار پریدي. افغانستان خو د سیالۍ ډګر دی، د دې منطقې دی، د دې ګاونډیانو دی، د دنیا دی. یو ځي یو بل راځي، موږ خو دوی نه پریدي که دوی موږ پریدي، موږ خو یې خپل ځان په خپله ساتلی شو.
بله مننه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
بلې بل اوریدونکو، مهرباني ځان راو پیژنې، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې ازادي راډیو ده مهرباني
صاحب محترم سلامونه تاسو ته
بلې وعلیکم سلام بلې اجل مکوي تاسو اوس وصل شوی یاست مهرباني خبري وکي ګومانم چې د واتس اپ لاره بلې لکه چې کوم ستونزې لرو په انټرنیټ کې په هر صورت د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله غږیز او دغه راستي پیغامونه هم د موضوع په ارتباط پرې خېدي او اوریدونکو چې نوم نه دی لیکلی ویلي دي البته دغه پښتنو ته چې موږ مطرح کړي وو پښتنو ته د ځوابونو په بڼه باندې لیکلي دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ یو کارونه نشته مشکل ډیر دی روزانه پیسې عواید نه پیدا کیږي په سوال چلی غو دی اړین توکو د پیرول وسم نه لرو اقتصاد مو کمزور دی ویلي دي چې ډیر کمزور دی او د پور په ارتباط ویلي دي او دایمي خصوص چاته پور نه ورکوي مایوسه شوی یو بل اوریدونکو ویلي کړي چې د ژوند د اړتیا برابرولو کې ډیر مشکلات سره مخامخ یو د غراز جمهوریت له سقوط وروسته په کور ناست یو په کور کې هم چې ناست یو لوستې کسان یو فعلاً بیکار یو کله چې مکتبونه خلاصو درس مې ورکاو او رور مې مخکې په نظام کې دنده ترسره کوله د غراز د یو بل اوریدونکو نظر به هم واورو البته د غږیزه بڼه باندې چې راته پرېښې دی بیا به غازی خیل صاحب تاسو درس وکړي که بل اوریدونکو مو د ټلیفون لارې نه درلود د ازادي راډیو اوریدونکو هم د ټلیفون لارې سره وصل لري واتس اپ لارې مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک ولکم زی اقتصادی وضعیت څنګه ده یعنی خپل لږه روزګار چلولای شي که څنګه
قربان سم محترم څه خو په ایمن ولادت کې په خوا دغه د تایراکو کښتو کروندا چې علاوه نو دلته زما په شمول ډیر ځوانان مثال د خبرې په کاروبار باندې اخته و دغه د کور آیت چې مثال د خبرې هغه کوم پیسې و دغه چې خاص دغه مواد مخدر د لاسه پیدا کول یې خو نو دا پاره چې دا اوس نور صاحب محترم باندې ویری اوس هم په کاروبار باندې اخته یو خو شانس دې ګران کوي محترم نور صاحب کله د په خوا په پرتله درته وایم دغه نه قیمتي زیاته شوی ده ما تاسو ته میسیجم پریښی دی نو یو خدای مزه غوړیانو دغه عادت نورې سم مترغه چې دلته روزه را رسیدي اختر را رسیدي شان به درک ګران کې خدای په دې چې حکومت دغه ته توجه وکړي او توجه باید ورته وکړي ځکه دغه چې دې دوی مسولیت اقتصادي دې نورې سم مترغه د اکثر خلکو شدي هغه زمینداران چې دلته خپل کښت کوروندې لري مزک لري خدای شاستي ورکړي دغه اقتصاد برابر دي او تر هغه تر څنګه چې مسکینان خلک هم سم مترغه نورې صاحب چې د ماشا په ډوډۍ په شهريان دي هغه به وځلي کورنۍ چې ما یې بنت کور کړی یا مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري د شمیرمن استا نو بل بل خلک د امر فسینو کې سن نورې صاحب باید حکومت ته سره کومک وکړي که خیره ونڅ ټولای
بل اتل صاحب تاسو د کومک ویلې هغه چې شتمن دی هغه خپل خپلوان او نږدې خپل خپلوان سره کوم مرسته کوي لاسنیوي کوي
نورې صاحب محترمه په خوا د امر مشرانو دا وسم کې سره ته کوي زمر په کلی کې به چې مثال هغه زمر پلار د نک د وخت کې چې راته کوي دا چې خلکو یو پربل باندې رحم او وسله او شفقت درلود چې په کلی کې یو مسكين پیدا شو ټول کسان به کومک وسره کوي بدبختانه زموږ افغانانو دغه رحم او ترحم د اکثر انسانانو د زړه څخه وتلې دي خصوصا زموږ مالک تجاران دي نور صاحب دغه خیریه مرستې چې دلته روان دي لمن ولاته دغه د دبليو ټي مسخ چې دلته د بیوزو کورنۍ سره مرسته کوي ته په خدای باور کوم محترم نور صاحب د خپل لیسو کې داسې کسان ویستلې دي چې ما یوبین دي مثال یا په سترګو باندې نابینایان دي یا کوندې چې مثال د کورنۍ سرپرستانه ولاته ورکړي دي نو زما په فکر نه دا کمی نه دیواله مرسته چې روان دي دا د موږ د مړو خلکو د کمزوري د لاسه کچېره موږ په یو باندې رحم او ترحم وکړو ته هم مرسته ضرورت نه واکام نه پیدا کیږي محترم نوري صاحب
مننه کور ودان چې سره تماس مونږ نیو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنه یو لکه زموږ تماس نه ولای مهرباني
بل نوري صاحب ما غوړی
بل تاسو غوړم مهرباني قاری صاحب
پښون کور خیر وشه سلامونه تاسو کارکونکو اوریدونکو قاری محمد ایوب پښتون مې جوړ ځه
بله بله مهرباني پښتون سره تاسو وای قاری صاحب مهرباني
نوري صاحب خبره داده شي خبره پر دې بیروزګاری او پر کارو پر دې اقتصاد واقعا افغانان دغه شي سره اوس بل الله سګریوان دي هغه زموږ تحصیل کرده کترونه چې متخصصین چې واغه ولاړه کسنه سستاغه بیکاره دي دلته په افغانستان کې معلول قشر وجود لري متقاعد قشر وجود لري معلم قشر وجود لري وناشه قشر دا ټول په ظروف کې دي نو خو دې وکړي چې اوسنی نظام یا د افغانستان د تاجران پنګونه په افغانستان کې وکړي افغانستان ته خپل خپل سرمایه را نقل کړي تر څو چې افغانستان ته دلته کچېری مشته بندونه جوړ شي یا په امریکا راته جوړ شي ان شاء الله تعالی خلک به پر کار کړي چې په امریکا په افغانستان کې اضافه کړي
خلک
حالت وي دا اوس هغه انسانان زه وینم نوري صاحب ته په خدای باور وکړه چې مکتبونه اخلاص کړي دي تحصیل کرده دي ولیکن نن کار نه لري کراچی چلی یا پردن رشکا چلی یعنی سړی زړه باندې ټوټې ټوټې
کېږي قاری صاحب دم دې لپاره موږ د خبرونه
سل دوه کار نه ستو چې انسان په رکشایم خپلې موټر خپلې نور امکانات هم خپلې او دوی په ورځ باندې 200 افغانۍ پیدا کوي یا پیدا کی یا پیدا نه کی او هغه تم اته نفره فامیل ګوري نو دا هغه انجام به شي
مننه قاری صاحب
او په ارتباط دې کومکو نور صاحب لکه دا مخکې ورور چې وویل ما ونه پیژنې چې څوک
قاری صاحب تاسو خبرې واوریدل شوې ډېر اوریدونکي نور هم ټلیفون نه کوي کور ودان زموږ دایمي همکار یاست خبرونه کې موږ سره ګډون کوي نظر ورکوي کور ودان چې نور لپاره هم یو فرصت وي بل اوریدونکي لکه چې نشته د غازی خیل صاحب زموږ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل غواړي تبصره پی وکړي
خب مغه شکایتونه دي د ژوند نه بیکاری ده بیروزګاری ده به توانایی نه لري متاسفانه بس خدای دې کومک وکړي نو
یعنی خدای دې ورحمیږي بلې د ننګرهار یو اوریدونکو راته پیغام پرخه دا باورو
سلام علیکم زه ارمان ګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه بلې په ننګرهار ولایت په اچین لسوالۍ کې موږ وسیګو په دې ساحه کې داسې کورونه شته چې د دوه ورځې درې ورځې هم خواړه نه لري چې لري د ایویش په لري بیګا ته نه لري او هیڅوک غوم نه خوري دلته نو څوک شته څوک چاته سره کومک هغه وخت هم تل چا خلکو سره کومکونه کوي اوس څوک چا سره کومک نه کوي پس هر څوک په ځان په ځان ده که پیسې دار ده هم د خپل ځان غم سره ده کمال ده غریب ده هغه پس الله تعالی غریب پیدا کړی ده تا ډیر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانان سره نشته کې پیدا ویم که هغه سره وچه ډوډۍ پیدا که هم د نور چې وسن لري جوړ سره وای خلی او نور بس چا ته ورسګي دا غم داسې ډوډۍ ورته رسګي چې هغه ځنې وخت کې د سوې تغذی سبب ګرځي خو ډېر بد حالات کې دي خلک بس الله د خیر کنو
خوځي خیل صاحب د اوریدونکو په سرګندونو کې هم یو موضوع ډېر مترکی هغه دا چې کچېر په خارونو کې دغه موضوع یو چپې چلی وی چې څوک څوک نه پیژني چې څوک بې وزله دی او څوک فقیر دی چې د غلاس نیوي وکړي خو په لور پروتو سیمو کې په ولسونو کې معمولا داسې کسان معلوم دي چې څوک وګی دي څوک مرسته ته اړتیا لري خو ډیر دود چې دغه سې کسانو به ټولنه کې لاس نیوي کړي آیا فکر کوئ چې په دغه ورستیو بدلونونو سره دغه حس د کومک یا د مرستو په ټولنه کې اوسه کمزوري شوی دی
کمزوري شوی نه دی لمنځه تللی دی فرهنګ خو مطلق زمونږ خو ګوره د تاسو خو د میډیا خلک یاست حکومتونه خپل فرهنګونه خپل ولسونو ته ښیي چې د مونږ فرهنګ څه دی خو دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جنګ خو زمونږ فرهنګ اخیستی دی کنه موږ نه پوهیږو چې زمونږ فرهنګ څه شی دی څه باید وکړو پخوا خو یو میلمه پالنه وه د میلمه د غریب د دې خلکو لاسنیوی به کېده او اوس خو تعداد هم زیات شوی دی بل مشکل چې په افغانستان کې له لسیزو دی هغه دا دی چې دلته متوسطه طبقه نشته یا ډېر غریب دی یا ډېر خان دی نو دلته متوسطه طبقه نشته یو بله مسله په کې دا ده چې دلته تجارت ته خلک چې دي تجارت پیشه نه دي دوی بس داسې دي چې یعنې مامور یا یو چېرته په معاش باندې کار کوو نو دا خو داسې چې دا یو پایا ګدایګرو د دې مامورو یاد زه چاته توهین نه کوم بکنه غواړم ولې دا واقعیت د مشهور د ګدایګر ترمنځ یو پای پر کې چې په ځمې مشهور دی به څنګه غریب شو نو دلته په افغانستان کې ټول خلک په روزمره ژوند دي په روزمره عاید باندې چلیدل هغه روزمره عاید په دوی باندې وترید هغه کم شی چې دوی لاره هغه په غاول کې شپږ نشته کې یو کال ځان ورسو بیا هغه کمه کلا ملای چې د نرمنی و هغه بیا موټر بیا یعنی دغه څه د ژوند اوس نو زیاتی د ژوند بیخی ډیر خراب شوی دی اوس هغه شی نشته دی نو فقر فوق العاده زیات شوی دی اوس
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
مننه. یو اوریدونکو بل هم راخلو چوک او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم کاجی سنگ نوالم د هلمند سنگ نوالی سره تاسو سره په تماس کې سلامونه ساتو او تخنیکی امکان ته مې مل سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. موضوع متکړه د هم تاسو په لاس کې هم دی او پاکر دي شي زیات په وانسان کې او بل څه زیات نه د هلمند سنگ نوالی کې دي شي دا پاکر دي او زیات د بعد حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان د بزګرانو او د نور خلکو سره مرسته وکړي او بل دا نیولې چې د حکومت کم کسانان چې ګمارل شوی تاسو د حکومت د خلکو سره
بل بل استاذ غک پرې ګمې ربني
ما وایم ما دا نظر بل اخلاص او دا نوښت د رنگ مشته نه وکړي موږ دوباره بیا تو واره ګڼې وار کو مشته رنگ نه وکړي
مننه کوربان چې له هلمند متماس نیولې
او مشکل دی
بل کوربدان چله هلمند متماس میولې یو بل اوریدون کې بم واورو البته سب شوی پیغامي
خلک د مستر لاس بغروان څوک دې چې چا ناراو یو څوک ناراو او خوشو دې خناره نه او څنګه مو کو نه چرای زور هغه پر کومه ځای یو باندې چې هغه یو واسطه یو لار وره په څنګه سولا سره چې دا یو مشکل دی چې په څوار لاس وو یا ورسېدل
بله د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده نن په خبرونه کې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو البته د نړیوال بانک د ورستي راپور په استناد چې ویلي دي د اقتصادي رغونه ثبات نه لري غازی خیل صاحب په دې نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د کسر یادونه هم شوې په تیر بیا له پاکستان سره د کمزوري سوداګرۍ موضوع یاده شوې ده چې لکه موږ تاسو چې پوهیږو تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې له پاکستان سره موږ که په سیاسي برخه کې ستونزې لرو سوداګري برخه کې هم ډېر زیات ستونزې لرو اکثرا کله چې د افغانستان کې د تازه میوه وخت راورسېږي لارې بندوي یا ځینې وختونه پر حکومتونو باندې فشارونه راولي د کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي د هغوی د ایستلو لړۍ ګړندۍ کوي له پاکستان سره ولې د اړیکې البته په تېره بیا په اقتصادي برخه کې ښې نه شولې مضبوطې نه شولې
خبره د ستا چې متاسفانه پاکستان هر څه د سیاست قرباني کوي یعنی په سیاسي اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان خراب یې غو په سوداګرۍ باندې غو په تجارت باندې هغه په اقتصاد او پراخ راور ک باندې متاسفانه ډیر تاثیر لري او حتی په ماجرونو په موضوع باندې دا د ماجرونو په ژمي کې راويستل اوس یعنی دا کسان چې تل کې سونو ته منتظر دي زه خو چې خبرو ما تلکه خو یوازې د ایسایوي کسان دي دا نور کسان پیول او پیتو دا نور هیوادونو ته منته په دوی باندې فشار راوړل د دنیا نه د دې فشار په واسطه باندې هم دلته په افغان حکومت باندې فشار راوړل هم د دنیا نه مرسته ترلاسه کول نو دوی له دې لپاره په افغانانو یو تجارت کوي دا زمونږ متاسفانه چې سیاسي اړیکې خراب یې غوښته تجارت خراب نه کوي دوی د هند سره اړیکې خراب دي دوی د کومې هیوادونو دی ول تجارت خو نارمل روان دي ول متاسفانه د افغانستان سره د سیمې دي افغانستان سره چې سیاسي اړیکې خرابې کی نو هغه د تجارت هم سره خرابې کی او هغه اړیکې په ماجرونو باندې ډیر منفي تاثیر کوي هغه راوستل کیږي به کورکیږي بندیانی کی دا اوس په پاکستان کې بل خصوص په اسلام آباد کې په افغانانو باندې ډیر حالات روان دي نو موږ هم تاسو په نړۍ دغه مشکلات سره مخ یو خو حکومت باید اوس یو دغه کې د لپاره چې څه کول پکار دي دغه یو اقتصاد چې یو بشري ناورین د عمل ستنې شي د دې مخنیوي وشي په دې کې دنیا څه کولای شي موږ څه کولای شو په دنیا باندې باید څه دغه وکي او د دنیا نه باید څه غوښتنه وکي چې سبا خدای نه خواسته دلته بشري ناورین لازم مسول به توکي نړیواله ټولنه تو کنه دغه شی او دغه باید دوی موکي افغان حکومت یا دومه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلروش ساته
او بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او څوک علیکم زمو تماس نیولای د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني
سلام احترام برسه بر شما و بر تمامي شنوندگان عزیزم
وعلیکم السلام
سمیر است یکی از مهاجرین افغان در
استاسو ورسې خبرونه ورېدل شو له ایران ک پاکستان
پاکستان
بله له پاکستان لکم خبرمو تماس نیولای
ما در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم مدت 8 ماه میشه از همینجا تماس گرفتم
ډیر مخکې هم د زموږ یو بل اوریدونکو له پاکستان تماس نیولای وای چې په پاکستان کې اوس ډیره بده ورځ ده په اسلام آباد او راولپنډی کې موږ هم راپورونه درلودل تاسو وضعیت سره ډول ګوري
وقتش همین طور است مدت شوه کې زندگی پناهجویان افغان در پاکستان به شدت خراب است
از جمله با چند کاتگوری تقسیم میشه. از جمله مثلا مشکل اصلی ویزا. چند وقت شده که در پاکستان مثلا ویزا را برای افغان‌ها اگر ویزای 6 ماهه سیاحتی، اگر ویزای تحصیلی یا هر چی که هست برای یک ماه صرف تمدید میشن و این تمدید از یوم یک عالم جنجال دیگه داره. یعنی همو مقدار هزینه که یا متعرفه که بعد مربوط دولت پاکستان میشه تسلیم میکنی ولی ویزا نمیخواد، مجبور هستی که
دیره بخنه قولم شتاس در خبری قدا کوم حدود تقریبا 12 دقیقه وروسته از مک بلخ پرونه پیلیږي. د بلخ پرونه زما همکار همدې موضوع ته ځانګړی کړی ده په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې که زموږ نمره لري کولی شي چې بیا تماس ونیسئ. خو البته 12 دقیقه وروسته یا 15 دقیقه وروسته کولی شي چې تاسو تماس ونیسئ. فقط یو لنډه پوښتنه، دغه وضعیت چې اوس راغلی ستاسو په شمول د افغانان چې هلته اوسي، تاسو چې په خپلو کې خبرې کوئ، کوم د وتلو لاره وینئ بیرته افغانستان ته ستنېږئ، کوم بل هیواد ته ځئ؟ هغه هیواد په تمه باندې چې ناست وئ چې تاسو ته ویلي وو چې موږ مو منو، که هغه مو ونه مني څه کوئ؟ واقعیتش
هست که زندگی واقعا مشکل است. ما شخصا خودم ثبت دفتر یونیسیاف شدیم، جز افراد آسیب پذیر که باید انتقال پیدا کنم در جای دیگر، ولی از سرنوشت از اینا واقعا هیچ چیز مشخص نیست. هیچ کس نمیفهمه که بالاخره می پروسه کارها در چی وقت است و چه قسم وضعیتی که فعلا ما در اینجا داریم. با آسانی ما بیرون نمیشیم، با محل با نانوایی نمیریم، با جایی نمیریم، کلا در خانه هستیم. اگر یک تفتقی هم پشت دروازه خانه میشه، ما صد رقم تحت ولاد دل ما هست کی هست و چی میخواید. چون مشکل اصلی است که ما از بین آشناها و دوستای خودم ما کسایی بودن که ویزا داشتن ولی بازم متاسفانه دیپورت شدن و دستگیر شدن.
بله، په دې هیله چې ځینې فشارونه د پاکستان پر حکومت باندې راوړل شي او ستاسو دغه ستونزو ته توجه ډېره زیاته سي او تاسو ته پرېښودل شي چې هغه هیوادونو چې تاسو سره ژمنې کړي دي هغوی تاسو ومني او خپلو هیوادونو ته مو ولېږدوي. کور ودان بیا هم بل خبرونه کې فرصت لري چې په دې موضوع موږ سره تماس ونیسي او خپل د سترګو لیدلی حال نور سره شریک کړي، خپلې تجربې له نورو سره شریک کړي. کور ودان چې را سره تماس مونیو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن مو په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خبرې تر اوسه پورې وکړلې. بیا هم اوریدونکو ډیر پیغامونه راته پریخي وو، خو د یو بل اوریدونکو به هم راواخلو.
ورځ ما دغه چويني میاشت کې دغه فلکې ته راځم، سار راځم د دغه پورې مو دغه پر مازیګر د اذان پورې مو په باز ورځ کې کله پندو صفې کار مو وکړ او موږ کله موږ پسې دغه امر په کورم را پسې
د کندوز نه اوسیدونکو هم سبتی پیغام را تپریخه دی، وای چې یو کال وشو چې زه او زما کورنۍ له پاکستان په جبري توګه افغانستان ته ستنول شوي، اوس نه کار شته نه روزګار او نه کومې ماسې تر اوسه له موږ سره مرسته کړې، له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو، د کورنۍ ستونزې مو ډېرې دي. غازی خیل صاحب، د ایران او پاکستان که چیرې دغه ګواښ عملي کې چې ویلي دي روان کال په میلیونونو افغان کډوال له خپلو خاورو باسي افغانستان ته استنوي، افغانستان هم وضعیت هغه ډول دی که چیرې دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، فکر نه کوي چې دا به یو لوی بشري بحران رامنځته نه کړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې دا خلک تامې کړي. دا خو یو سیاسي فشار دی، یو اضطراب دی، چې پیږي ایران سره زمونږ د اوبو مسله ده او کله چې دغه مسله دوی سپیک شي تلته چې بارانونه ونی شي او واورې ونی شي یا اوبه کمې شي، بس دوی هلته په افغانانو باندې فشار راوړي، یا راشري، یا ادامه، یا زندان ته اچوي، یا له کوره نشي وتلی. همدغه چې پاکستان هم فشارونه راوړي، نو باور نه لرم خو چې دوی دا دومره شمېر کسان افغانستان ته راوستي وو، تنګول به وي، پیسې به اخیستلي، بندي کول به وي، او فشار نه به کار اخلي، او دا به ډېر رسنیز کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي. او دا د سیاسي فشار دی د دواړو لخوا نه، یعنی دغه نه دی.
غازی خیل صاحب، خبرونه ته ډېر وخت وخت نه لرو، کم وخت لرو، دی یو بل اوریدونکو نظر به واورو، بیا به وروسته دا بحث روان غړو.
خاری وہ غریبی راس شی نست التر غلیم ترای بین ہم سایم خو غریبی نست شو زرایم یہ گردو کی نظرم مجات نکڑے دے کرنا را تے پہلے کی خلا کرنا را کی پر پل کے بنی وے دا اس پر زرا دے اس مغاری تبلیغ و اس نو دورے دے شر بغلی خر تو مغای 500 روپے 500 روپے پدو نو واز زو وڑ رانی سما زغوری پرانی سما زل ڈاکٹر جلو گری پو کم ز سرا تے کیریا پر ور کم ز سب ہو کم ما خپل وطن مشران صدا دغه دے
غازی خیل صاحب دا د ځین اوریدونکو چې موږ سره تماس نن ونیو یا پیغامونه راته پریښي وو که په لیکلي بڼه وو یا په غږیز بڼه وو، دا ډېر ناڅیز هغه برخه ده د هغو کسانو چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. موږ یو بل فرهنګ هم لرو چې ممکن ډېر کسان دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ځان وپېژني د رسنیو له لارې چې دی داسې لوېدلی دی یا بې وسه دی. دا یو فرهنګ هم دی، یو غرور هم افغانان لري. خو کراشو دې خبرې ته دا د نړیوال بانک د وروستي راپور په پلمه د طالبانو د حکومت تقریبا په وړي کې، یعنی په دغه څو میاشتو وروسته د څلور کاله پوره کېږي، تیر جمهوریت بودیجه که هغه انکشافي وه که عادي وه تقریبا له 70% زیات ویل کېږي چې په بهرنیو مرستو باندې متکي وه. کورني عواید ډېر کم وو، په هغو کې اختلاس وو، په هغو کې رشوت و نور مسایل وو، د دولت بودیجې ته ډېر څه نه تله. خو د طالبانو له حکومت سره یوه موضوع چې مطرح کېږي هغه دا ده چې دوی هم ډېر پرې ویاړي، دا ده چې موږ د کورنیو عوایدو څخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان بودیجه تمویلوو. که بودیجه کوچنی سوی وي هغه بله خبره ده، خو فکر کوئ چې دغه بدلونونو ته په پام سره افغانستان بیرته له مالی او اقتصادي پلوه د پلان جوړولو په برخه کې بیرته هغه اصلي مسیر ته لویږي، او که موږ له وروستي دغه ګړندي پرمختګ څخه په شا کې یو، باید افغانستان خلاص وي، پانګونې ته ډېر باید راشي، دلته پانګونه وکړي، او که تللی یو بیرته چې افغانستان په خپلو منابعو یا په خپل هغه وس باندې دا راپورته شي.
خبر هغه چې دا تیر جمهوریت د خوش پیته فیصد پرمختیایي بودیجه چې وه هغه د بهرنیو مرستو نه وه، او د عادي بودیجه چې وه دا د خپلو مرستو نه وه. هغه وخت کې کلنی عاید 2 میلیارد ډالر ته هم رسېده. په داسې حال کې چې امنیت خراب و، مصارف هم زیات و، جنګ و، په جنګ کې خو ډېر زیات مصارف کېږي، بودیجه مصرفېدله، معلمینو، اردو و امنیت و څلور لکه هلته خو تشکیلات و، هلته خو د هغوی مصارف هم فوق العاده زیات و. اوس خو چې دا جنګ نشته دی، د جنګ مصارف نشته دی، هغه اردو هغه دغه نشته دی، مصارف کم شوي دي. نو طبعا د دنیا هغه مرستې چې له جمهوریت سره کولې خو د امارات سره نه کوي، نو طبعا دا بودیجه داخلي ده، ټوله بهرني هغه پکې نه لري چې د پرمختیایي بودیجه بله بهرنیو مرستو نه تمویل شي، هغه نشته ده. دوی دوست وایي چې داخلي او دواړه بودیجه، عادي بودیجه او پرمختیایي بودیجه دواړه له داخلي عوایدو نه دي. خو اوس خو داسې ده چې تجارت کم شوی دی، سرمایه ګذاري کمه شوې ده، نو ځکه دغه مشکلات هم راغله. دا تېره میاشت هم تاسو شاهدان وایي چې د جدید میاشتې معاش په دلوي کې ورکه کنه، د دلوي په شلم په څویم باندې یو ځان پکې راغی، نو مشکلات به یې دا. خو خبره دا ده چې اوس د دغه مشکلاتو نه د راویستلو حل څه ده؟ حکومت څه کولی شي، عام افغانان څه کولی شي، بهر کې میشت افغانان څه کولی شي، د نړیوالې ټولنې مسؤلیت څه دی، دا څه کولی شي؟ دې لپاره باید څه حل لاره. وزارت خارجه د افغانستان څه کولی شي، د مهاجرینو وزارت څه کولی شي، اقتصاد وزارت کوم ارقام څه دغه سروي چې څومره خلک فقر لاندې ژوند کوي، که دغه مرستې ونه شي، نړیواله ټولنه چې کومې وعدې کړي دي یا کومې مرستې چې پخوا کولې اوس یې ونه کړي، مشکلات څه دي؟ دغه شی کولی شي دغه بشري بحران مخ ته زیاتېدو باندې دی. بله مسله خو دا ده چې موږ که د دنیا له خوا نه په رسمیت نه پېژندل شو او دا وضعیت ته روان یو، خو طبعا چې حالات به خرابېږي، که نه حالات خو ښه کېږي نه. امنیت خو ډېر ښه دی، درسته ده، زمینه مساعده ده سرمایه ګذاري ته. خو خبره داره چې هلته بیا بندیزونه دي، د پیسو د انتقالات څنګه دي، که نه دغه بیا مشکلات.
کور ودان د اقتصادي چارو پوه وحید الله غازی خیل چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، له تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې په ژوندۍ بڼه راغلی په خبرونه کې مو ګډون وکړ، او دغه راز مو د موضوع په ارتباط راته لیکلی او دغه راز سبتی پیغامونه پرېښي. او دا خبرونه مانور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړله.